مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د ماسپخین یو په جدا په خبرونه کې زګل ایاز او اسرار علم مومندر ته هرکلی وای. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصری هم در خبرو. دوه اونیز پروګرامونه د نړۍ رنګونه او مدرسې په اوسني اثر کې هم اوریدلی شي، خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له اسرار علم مومندر.
سړی مشرانو مې د مهم خبرونو لنډیز. په مکه معظمه کې د حرم شریف په جماعت کې د تعمیراتي کرین د لوېدو په پیښه کې لږ تر لږه 120 کسان وژل شوي. او په کوټه کې د پښتو نړیوال سمینار دوهمه برخه روانه ده. او د محمد جنسې په پنډیالۍ کې د امن کمیټې دوه غړي د سړک غاړې په بمی چاودنه کې وژل شوي. او زه خبرونو تفصیل. د سعودي عرب چارواکي وایي چې په مکه مکرمه کې د حرم شریف په جماعت کې تیر ورځ د تعمیراتي کرین د لوېدو له امله لږ تر لږه 120 کسان وژل شوي او په لسګونه نور جوبل دي. پاکستاني چارواکي وایي په جوبل شوه کې څه باندې 50 پاکستانیان دي چې د ځینو تعلق د خیبر پختونخوا له سوابۍ او سوات سره دي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت هم نن مشال ډو ته ویلي چې په مکه مکرمه کې پر مسجد الحرام د یو کرین د لوېدو په پیښه کې یو افغان هم وژل شوی او 29 نور جوبل دي. پیخه په داسې مهال منسته شوی چې په زرګونو کسان له بیلابیلو اسلامي هیوادونو د حج د ترسره کولو لپاره مکه مکرمې ته تللي دي. د حج مراسمو د روانې میاشتې په وروستیو کې پیلیږي. د عرب د ملي دفاع چارواکو د دې پیښې اعلان په ټویټر کې ورکړی. په کوټه کې د پښتو نړیوال سمینار دوهمه برخه روانه ده چې پکې له افغانستان، اروپا، امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو پښتانه لیکوالان، شاعران، خبریالان او د ادب مینوال ګډون کوي. په کوټه کې د نړیوال پښتو درې ورځني سمینار پښتو ژبه او جهانیت ستونزې او امکانات لومړۍ برخه نن پای ته ورسېده چې مشري د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکزي کوله. سمینار ته په خپله وینا کې گورنر وویل چې جهانیت یا ګلوبلایزیشن که یو خوا ګټې راوړي نو بل خوا ډېرې ماتې ګوډې هم پیښوي.
زه د اکیډمی مشر ته مبارکي وایم چې دا غونډه یې تر ډونه مهمه سړي د پر وخت راوبلله. ولې چې جهانیت که یوې خوا ته د ځان سره ډېرې ګټمېرې او نوې څانګې راوړي نو بلې خوا ته ډېرې ماتې ګروپې هم پېښوي.
د دې سیمینار دوهمه برخه هم نن پیل شوه چې د غرمې تر 2 بجو پورې به دوام لري. د مومن ایجنسۍ په پنډیالۍ کې د امن کمیټې دوه غړي د سړک غاړې په بمی چاودنه کې وژل شوي. د مشال ډیو خبریال وایي دغه پیښه هغه وخت رامخته شوه چې کله د انځري پنډیالۍ تحصیل اوسېدونکي نواب خان او افضل خان پرون مازدیګر په خپله سیمه کې په موټرسایکل روان وو. تر اوسه چا د پیښې پړه نه ده منلې، خو په دې وروستیو کې د باجوړه مومندو یو شمېر قبایلي مشران د وسلوالو لخوا وژل شوي دي. تحصیل مشال ډیو خبرونه اوري. د خبر پختونخوا په سوات کې له پرون راهیسې په سرکاري سکولونو کې د ماشومانو د داخلې کمپاین پیل شوی. د اگر آیا استاد په نامه دغه طالبي کمپاین د سوات تعلیمي څانګه او نورې غیر دولتي ادارې په ګډه ترسره کوي. د سوات تعلیم څانګې مرستیال مشر ذوالفقار الملک نن مشال ډیو ته وویل هغه ټول ماشومان په سکولونو کې داخلوي چې د غربت یا نورو وجو له سکوله پاتې شوي.
زما هر هغه ماشوم ټارګټ دی چې کوم د سکول نه بهر دی او د هر فورم نه چې ماته خبر راځي زه هغه ته کور ته د هغه مور او پلار ته په جرګه باندې موضوع چې دا ماشوم سکول ته راغله.
بلخوا د سوات ټولو پرایمري سکولونو اتحادی مشال ډیو ته ویلي چې د یاد مهم د کامیابول لپاره باید حکومت زیات سکولونه جوړ کړي او نور استادان وګماري. د سرپل ولایت د کلو د بیا رغونې ریاست دوه انجینران نن سهار د طالبانو لخوا تختول شوي دي. د جوزجان امنیه قومندان فقیر محمد جوزجاني د دې خبر په تایید سره نن مشال ډیو ته ویل چې دغو کسانو د امنیتي ارګانونو له همغږۍ پرته په هغه نا امن سیمه کې تګ راتګ کوو چې د سرپولو او جوزجان ولایتونو ترمنځ پرته ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ایران د اټومي موافقې په اړه د کانګرس د استازو جرګې رای د هغه موافقې مخ په زیاتېدونکي ملاتړ څرګندوي چې په جولای میاشت کې د ایران او نړۍ شپږو طاقتونو ترمنځ لاسلیک شوه. ولسمشر باراک اوباما پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د استازو د جرګې رائے دا څرګندوي چې ډېرې غړو هغه تاریخي موافقه لوستلې چې د اټومي وسلو ترلاسه کولو څخه به د ایران مخه ونیسي. د دوه ورځو له بحث وروسته د جرګې د 209 رایو په مقابل کې 122 رایې د موافقې پر ضد وې. دا رایې اچونه علمتي وه ځکه چې سپینه ماڼۍ د سینټ له ډیموکراټانو څخه کافي د ملاتړ رایې ترلاسه کړې تر څو په کانګرس کې د دې موافقې د ردېدو مخه ونیسي. روس پر امریکا غږ کړی چې د دوه لویو پوځي طاقتونو ترمنځ د رابطو بحالولو لارې بیا پرانیزي چې دا رنګ د غیر ارادي پیښو مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې روس له شامي حکومت سره پوځي مرستې زیاتوي. پرون په ماسکو کې یو خبري کانفرنس ته په خپله وینا کې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هڅه کوله چې د روس لخوا شام ته د نورو پوځونو او پوځي سامانونو ورکولو پرله پسې ګنګوسیانې ختمې کړي. نوموړي ویل چې د شام ولسمشر بشار الاسد سره مرستې د داعش پر ضد دي. د زیاته کړه چې د روس اهلکار به شام کې د دې لپاره دي چې د دې هیواد د چارواکو چې د دې هیواد د پوځ ته د روس لخوا د جوړ شوو وسلو د استعمال طریقې وښایي. خو نوموړي دا منلې چې په شام کې د روس موجودګي زیاته شوې. او په امریکا کې د 2001 کال د 11 ستمبر په ترګریزو حملو کې د وژل شوو کسانو زرګونه خپلوان پرون په نیویارک کې د دقیق غمجنې پیښې د 14 کلیزې په موقع راټول شوي وو چې دا رنګ د پیښې قربانیانو ته درنښت وړاندې کړي. په نیویارک واشنګټن کې ترسره شوو دغه حملو کې چې د القاعده غړو څلور مسافر وړونکې الوتکې وتښتولې چې پکې ځینې یې د امریکا له دفاع وزارت ورلډ ټریډ سنټر سره وجنګولې 3000 کسان وژل شوي وو. پرون په واشنگتن کې ولسمشر باراک اوباما او د هغه میرمن میشل اوباما له سپینې ماڼۍ راووتل او د سهار په 9:44 یې د سکوت په مراسمو کې برخه واخیسته. د هغه دقیق وخت دی کله چې په نیویارک کې لومړۍ الوتکه د نړیوال سوداګریز مرکز سره وجنګول شوه. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
درنو اوردونکو خبرونه مو د مشال راډیو نو واوریدل چې اسرار عالم مومند وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال راډیو ټولې خبرونه په ویب پاڼه مشال راډیو .com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شئ. په مکه معظمه کې کعبه شریف ته نږدې د تعمیراتي کارونو یوکرین راپورېتو په پیښه کې د مړو شوو کسانو شمېره 100 ته رسېدلې ده. په پاکستان کې سیاسي ګوندونه د ترهګرۍ پر ضد قومي کړنلارې نه څومره مطمئن ښکاري؟
د آرمی پبلک سکول نه ماشومان خو بالکل لکه هیر کړي شوي دي. ټول ترجیحات چې دي که نه د پنجاب نه بار دي او د مدرسه ریفارم چې دي هغې کېندو سفرې کامیاب نه شو.
د قبایلي سیمې کورمې ته د کډوالو بیرته لیږلو لپاره څه تیاری شوي؟
دا میشتي شیخانو فیروزخیل او دغې لپوتلي دا کلیر دي. دا د دربار نه کلیر شوي دي. دې خلک اوسېږي دي که مونږ یونیسیار شلټرنګ کړي دي.
په 2009 کې 19 پروګرام مدرسې په اوسني اثر کې مو د پاکستان او ترکیې د دینی مدرسو موضوع څېړلې.
د دغه ځای شاګرد سوي دغه د نوري نړۍ خبرې هغه د نړیوال تاریخ نه چې نړۍ کې څه تیر شوي وو او اوس څه تیریږي.
19 پروګرام د نړۍ رنګونو کې د نوي هندي فلمونو حال اوریدې شي.
تو یوهان تمہارا یہ امیتابھ بچن لک اور دیور یہاں کام نہیں کرے گا.
تو آپ بتائیے میں کیسے انکم بن کے گھوموں.
ویسے تمہارا کون سا مائی باپ ہے جو تمہیں چھڑانے کے لیے اتنا بےتاب ہے؟
دا او نور رپورٹنو ہم تاسو لپاره لرو ل مشال رادیو سره سره. درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو د ماسپخین یوې بجې خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې پرون په مکه معظمه کې کعبه شریف ته نږدې د تعمیراتي کارونو یوکرین راپریوتل. چارواکي وای په دې پیښه کې 100 کسان مړه او شاوخوا 250 ژوبل شوي دي. که څه هم د مړو او زخمیانو شهریت په اړه څه نه دي ویل شوي خو چارواکي په زخمیانو کې ځینې وایي چې په زخمیانو کې پاکستانیان، بنگلاديشیان او هندوستانیان هم دي. عبدالحی کاکړ په دې اړه نور حال راکوي.
رائټرز خبری اژانس وایي د سعودي عرب د ولسی دفاعي ادارې مشر جنرال سلیمان الامر الاخباریه ټلویزیون ته ویلي پروژه هغه مهال رامنځته شوه کله چې سخت باران او طوفان و. رائټرز زیاتوي د تعمیراتي کارونو کرین له کعبه شریف سره په لږ فاصله کې راپریوتی چې پکې د چارواکو په وینا 101 کسان مړه او 238 ژوبل شوي دي. د سعودي عرب یو ورځپاڼه سویدی ګزټ په خپل فیسبوک پاڼه د چارواکو په حواله وایي چې د ځینو زخمیانو لوک له بنگلاديش او هندستان سره دی، خو البته د مړو او زخمیانو د دقیقه شهریت یا تابعیت په اړه کره معلومات نه دی ورکړل شوی. په ټولنیزه میډیا کې کوم تصویرونه او ویډیوګانې شریکې شوي په هغو کې لیدل کېږي چې پر عمارت یا ودانۍ ولاړ لوی کرین راونړېږي. خلک چیغې وهي او کوشش کوي چې د پیښې له ځای څخه ځان وباسي. له کعبه شریف سره نږدې پر دغه جوړېدونکې ودانۍ باندې نور کرینونه هم ولاړ لیدل کېږي. د حجانو لپاره د ځای پراخولو په خاطر په نوې ودانۍ کار روان دی. د خبری اژانسونو په وینا سږ کال به 10 لک حجان د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه سعودي عرب ته رسېږي چې لوی شمېر یې وار له مخه رسېدلی دی.
د مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم 11 بجو،
د نړۍ رنگونه
په 1:30 بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم 2 بجو،
د مشال پونم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
روغتیا او درملنه
په 2:30 بجو،
سروي
په 3:30 بجو،
جمهوریت
په پاو کم 4 بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په 4:30 بجو.
نرم اوردرګ د مشال رادیو خبرونه ته تاسې غوږی. په پاکستان کې یو سیاسي ګوند دغه هیواد پر ملیشي ځواکونو تور پورې کړی چې د پنځشنبې په ورځ یې د دې ګوند 4 غړي وژل دي. قسم متحده قومي مومنټ ګوند مخکې د پاکستان پر فوج تور پورې کړی چې د دې ګوند غړي په غیر قانوني توګه بندي کوي، خو دا لومړی ځل دی چې دغه ګوند د خپل غړو د وژل کېدو پړه د پاکستان پر فوج اچوي. په دې اړه رویټرز خبری اجانس یو راپور خپور کړی چې نورې برخې له ملالې بشیر څخه اورو.
په پاکستان کې یو سیاسي ګوند چې د کراچي ښار پر سیاست یې له کلونو راهیسې تسلط درلودلی د دې هیواد پر پوځ تور پورې کړی چې د پنځشنبې په ورځ یې د دې ګوند 4 غړي وژلي دي. کراچي ښار 1 میلیون نفوس لري او د پاکستان مرکزی بانک په همدې ښار کې دی، خو دغه ښار د وسلوالو له تشدد سره مخامخ دی. 2 کاله مخکې د پاکستان پوځ په دغه ښار کې د پولیسو، ملیشه ځواکونو او استخباراتي ادارو په مرسته د وسلوالو ډلو او مشکوکو ملیشو پر ضد سخت کمپاین پیل کړ. د پوځ په وینا د پوځ دغه عملیات چې سږ کال ډیر زیات شول جنایتکاران او سخت دریځې په نقشه کوي، خو ځینې وایي د دې عملیاتو اصلي هدف متحده قومي موومنټ ګوند په نقشه کول دي. حکومتي ملیشه دا ادعاوې ردوي. د متحده قومي موومنټ ګوند یا ام کیو ام لوړپوړي غړي فاروق ستار یوې خبري غونډې ته وویل چې د دغه ګوند 4 وژل شوي غړي یوه میاشت مخکې د حکومتي ملیشو لخوا نیول شوي وو. د ښاغلي ستار په وینا دغه کسان د حکومت لخوا وژل شوي، خو حکومت داسې وښودل چې دوی له حکومت سره په نښته کې وژل شوي دي. د ښاغلي ستار په وینا د دوی ګوند د خپلو 1.5 ورکو شویو کسانو د نومونو فهرست صدر اعظم او لوړپوړو چارواکو ته ورکړي، خو تر اوسه په دې اړه هیڅ ډول اقدامات نه دي شوي. د ده په وینا له هغو 1.5 کسانو څخه 4 اوس پرته له کومې قانوني او عدلي پریکړې ووژل شول. د پاکستان پوځ د دې هیواد په تاریخ کې تر نیمې مودې پورې واکمني کړې او اوس هم پر امنیت او بهرنیو اړیکو قدرت ساتي، او دا کار حتی په جمهوري نظام کې هم دوام لري. پر پوځ او مرسته کوونکو ادارو یې لکه رینجر یا ISI په علني توګه انتقاد په ټوله کې یو ممنوع موضوع ګڼل کېږي. د ام کیو ام او پوځ ترمنځ اړیکې سختې خرابې شوي او د کراچي ښار اوسېدونکي بیره لري چې دا به د تاوتریخوالي کچه لوړه کړي. په مارچ میاشت کې حکومتي ملیشو د ام کیو ام ګوند پر دفتر چاپه ووهله او له دې ځایه وسلې او مشکوک جنایتکاران ونیول. په دغو نیول شویو کسانو کې د یوه خبریال په وژلو تورن کس هم شامل و. په مې میاشت کې د ام کیو ام ګوند مشر الطاف حسین چې په لندن کې جلاوطنه دی پر پوځ تور پورې کړ چې د ده د ګوند غړي یې په غیر قانوني توګه نیولی دي، خو له 2013 کال راهیسې چې د حکومت لخوا ځپنه پیل سوه، دا لومړی ځل دی چې ام کیو ایم په علني توګه پر پوځ تور پورې کوي چې د دې ګوند غړي یې وژلی دي. د پنجشنبې په ورځ په خپره سوې یوه اعلامیه کې د ملیشه ځواکونو ویاند وویل چې دغه ځواک هغه څلور هدفي وژونکي وژلي چې په مارچ میاشت کې د یوه حقوق پوه د مړینې مسؤلین وو. د جمعې په ورځ ملیشه ځواکونو په یوه اعلامیه خپرولو سره د ام کیو ایم ګوند تورونه رد کړل.
نالی بشیر بچی تاسو ته درنو اردوونکو رپورټ وړاندې کولو، هم د پاکستان په اړه تاسو له سیاسي حالاتو په اړه او چې کوم ترهګرۍ خلاف کوم جنگ روان دی په هغې اړه یو بل رپورټ هم لرو. په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد د قومي کړنلارې یا اکشن پلان لاندې اخیستل شوي ګامونو په اړه د وزیر اعظم وینا ده چې د دغه پلان په ځینو برخو عمل درآمد نه دی شوی. همدارنګه د کورونو چارو وفاقي وزیر وایي چې قومي اکشن پلان لاندې په منظم ډول کاروایانې دوام لري او دا د ترهګرو پر ضد دي، خو په پاکستان کې سیاسي او مذهبي ګوندونه د قومي اکشن پلان په اړه مطمئن نه ښکاري او وایي چې حکومت په خپله د دې ګامونو مطمئن نه دي، نو ولس به ترې څنګه مطمئن شي؟ پر دې موضوع مې ځینې سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو سره خبرې کړې او دا رپورټ مې جوړ کړی دی، خو د یو دمې وروستو. د قومي وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شیرپاو وایي چې حکومت دغه پلان په بشپړ توګه نه دی عملي کړی.
وزیر اعظم پخپله د دې نه مطمئن نه دی، نو موږ په څه مطمئن شو؟ بنیادي طور باندې څو پورې چې په دې باندې مکمل توجه ور نه کړی شي او دې ته دې باندې فوکس ور نه کړی شي، دا مسله مخکې ټکېدای نه شي. په دې لحاظ سره چې اوس تاسو وکتل چې بیا لږ ډېر داسې واقعات وشو.
همدارس د جماعت اسلامي یو مشر پروفیسر ابراهیم وایي چې قومي اکشن پلان لاندې شو کاروایانو باندې خبرې کول پکار دي، خو څوک ورته تیار نه دي.
د آرمی پبلک سکول د ماشومان خو بالکل لکه هیر کړي شوي دي. څه کسانو ته فوجي عدالت د 5000 واورول شو او هغه څوک د هغې هم څه پته نه لګي او د هغې واقعاتو تحقیق چې څوک خبره کوي هغه باندې هم تور لګي چې تاسو د فوج خلاف خبره کوئ.
خو د عوامي نشتر ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي چې قومي اکشن پلان مثبتې نتیجې رابرسېره کړي دي.
حقیقت ډېر هغه پورې دغه اپریشن اثرات چې دي هغه ډېر زیات ښه دي. د هغې وجه دا ده چې که موږ وګورو دهشتګردۍ چې کوم عملیات و په هغې کې ډېر زیات کمی راغلی دی او بیا زموږ د فوج جرنل صاحب چې دی هغه په لومړي ځل باندې زما یقین دار چې هرې مورچې ته ځان ورساو، هغې سره په خلکو کې یو ډېر لوی اعتماد چې دی هغه هم پیدا شو، خلکو ته حوصله هغه هم میلاو شوه.
بیا د پیپلز ګوند یو مشر رحمداد خان وایي چې د قومي اکشن پلان لاندې سیاسي انتقامي کاروایانې روانې دي.
وچې زر به اختیار سره زمانه تفوس کیږي او په دې دغه باندې چې کوم دې اختیار آرډر عسکري توتونم سي او فیډرل ګورنمنت سي او په خپل باندې تشریع ورته بیا وزا شي نه کیږي او دې تشریع ساتم سي او څو فون سي.
بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر رضا محمد رضا وای چې د فوزي عملیاتو با وجود ترهګرو خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي او پر دغه پلان ډیر په قلاره کار روان دي.
ترهګري قوتونه بالکل وړ کارونه کوي، اقدامات کوي، موجود دي. دا هغه په خلاف بالکل تر اوسه پورې هیڅ داسې یعنی موثر کار چې هغه د هغې چاري چې دا ملک یا د دې ولسونه د دهشتګردۍ له دې شره او له دې خلاص دي، داسې تر اوسه پورې هیڅ یو تاثر نه دی غالبه شوی.
بیا په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف ګوند غړی شهریار افریدی وایي چې د حکومت داوو او ځمکني حقایقو کې ډېر تضاد دی.
دو ټول ترجیحات چې دي کنه د پنجاب نه بار دي او د مدرسه ریفارم چې دي هغه کې دو سفر کامیاب نه شو او یو ریفارم اپروچ نشته دا چې کوم غټه مسله مونږ لګي چې هغه هغه خلک چې کوم په کرپشن کې ملوث دي خاص کر د پی ایم ایل ان هغه باندې د دو لاس نه اچي.
په مجموعي ډول ټول سیاسي او مذهبي ګوندونه په دې اندي چې قومي اکشن پلان عملي کولو لپاره حکومت او فوج د تفریق پالیسی پریږدي او د ترهګرۍ پر ضد نور کوټل ګامونه پورته کړي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی د پاکستان ران رسپانې په خبريالانو شو تازه بریدونو په اړه اداریا لیکلې ده. 13 ورځ په سلورو خبريالانو بریډ شوی وو چې پکې درې وژل شو او یو ټپي شو. تفصیل له عبدالحی کاکړ ناو.
د سه شنبه او چهار شنبه په ورځ په څلور ویشت ساعتونو کې پر خبریال عبدالعظم شنواری، آفتاب عالم، ارشد علي جعفري او اعتبار ګل زړسوان باندې بریدونه وسو چې پکې اعظم شنواری ټپي او درې نور مړه سول. ډان ورځپاڼه په خپلې ادارې کې وایي پر خبریالانو د ځینو قوتونو لخوا په ښکاره بریدونه کېږي شي او څوک یې پوښتنه نه کوي. ورځپاڼه زیاتوي په ریاستي ادارو کې دننه ځینې عناصر تشدد د خبریالانو خلاف استعمالوي او یو مثال یې د خبریال سلیم شهزاد وژنه ده چې لا هم یې مسله حل سوې نه ده او دا شان په بلوچستان کې وسلوال په ښکاره خبریالان وژني. ډان پر حکومت تنقید کوي چې د خبریالانو د وژنې د پیښو پلټنه نه کوي. البته وایي تر اوسه چې څومره خبریالان وژل سوي دي په هغوی کې یوازې د ولی خان بابړ د مرګ مسله حل سوې ده. دا شان ډان ورځپاڼه د میډیا پر ادارو هم نیوکه کوي او وایي داسې ښکاري دوی پر ځای د دې د خپلو کارکوونکو د ژوند خوندي کولو لپاره یوه ګډه تکلاره جوړه او همکاري وکړي. دوی برعکس غواړي د خپلو ځینو کارکوونکو د وینې قرباني ورکړي.
عبدالحی کاکړو چې د ډان د ورځپاڼې د ادارې مهمې برخې تاسو ته وړاندې کړو زو کورمې ته. چارواکي وایي د کورم جنسي شاوخوا اته سبب بې کوره کړل شوي خلک به د روانې میاشتې پر نهه ویشتمه نیټه کورونو ته ستنېږي. دغه خلک په توغ سرای کمپ کې اوسېږي. د چارواکو په وینا هغه کسان چې له دې کمپ په بهر میشت دي هغوی به په دویمه مرحله کې ستنوي. تفصیل د طارق اورغزی په رپورټ کې اورو.
د هنګو په توغ سرای کمپ کې میشت او رغزو د کورنیو بې ځای شویو کډوالو خپلو سیمو ته د بیرته ستنېدو لړۍ د دې میاشت له نهه ویشتمې نېټې راهیسې پیل کېږي. قدرتي افتونو سره مبارزې د ادارې یو چارواکی عادل ظهور مشال رډیو ته وایي
دا میشتي شیخان او فیروزخیل او دغې لخوته دي. دا کلیر دي، دا د بارو نه کلیر شوي دي. دغه خلک اوسېږي، دغه یونیسیار شیلټرنګ کړي دي، کورونه خلکو ته جوړ کړي. دا مطلب 2012 کې کلیر شوي دي خو دغه خلکو پسې نه وکړي. فلحال موږ فرسټ فیس کې
واضح دی چې په 2014 کال کې د کیمپ متاثرینو واپسې هغه وخت وځنډولی شوه کله چې ورته د پوځ لخوا د بد سیکیورټي صورتحال له کبله اجازت میلاو نه شولو. په 2014 کال کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي عملیات د شروع کېدو وروسته د اورغزو خلکو خپل کورونه پرېښي دي. د کوزي او په منځني اورغزو کې پوځي عملیات وروسته شاوخوا شپږ زره کورنۍ د حکومت په سرپرستۍ کې خپل کورونو ته واپس شوي دي. په دې وخت د اورغزو کډوالو کورنیو سرکاري شمېره څه د پاسه شل زره ښودلې کېږي چې شاوخوا 1500 کورنۍ په کیمپونو او پاتې نورې په کرایي کورونو کې هستوګنه لري. په کیمپ کې مې سید ملنګ په نامه د اریخیلو سیمې یو متاثره او مشر مشال رډیو ته وایي په کار ده چې حکومت زر تر زره نورې متاثره کورنۍ هم خپلو علاقو کې آباد کړي ځکه چې په کډوالۍ ژوند کې دوی سخت تنګ شوي دي. قدرتی آفتونو سره مبارزې د ادارې چارواکي وایي په بره ورځو کې لا هم پوځي اپریشن روان دی او چې کله دغه سیمه د وسلوانو نه پاکه کړی شي نو د پاتې متاثرینو واپسي به هم وشي. طارق اورغزی، مشال رادیو، پېښور.
درنو درکو د ماشومانو د خیر خیګړې لپاره د ملګرو ملتونو نړیواله اداره یونیسف وایي چې په قبایلي سیمو کې فوجي عملیات او د قبایلو د مرستو په لوجې د پولیو په کیسونو کې ډېره زیاته کمی ریکارډ شوې ده. د یاد ادارې په وینا اوس به هره میاشت د پولیو د مخنیوي د مهم یو کمپاین شروع کوي چې پکې دا به د نهو میاشتو پورې دوام ولري. په دې اړه نور معلومات له اسلام آباده د رابع اکرم خان په رپورټ کې اورو.
د ماشومانو نړیواله اداره یونیسف وایي چې په خیبر پختونخوا کې سخت کال د پولیو په کیسونو کې 50% کموالی راغلی دی. یونیسف دا هم وایي چې د روان کال تر می میاشته پورې پاکستان نه به د پولیو خاتمه هم وشي. بلخو د پاکستان حکومت په وینا چې په غونډمل کې د پولیو په کیسونو کې 20% کموالی رپورټ شوی دی. مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د یونیسف د پولیو د څانګې یو چارواکي ډاکټر محمد جوهر وویل چې د تیر کال په نسبت سخت کال کم کیسونه راغلي دي چې وجه یې په شمالي وزیرستان کې روان اپریشن او د قبایلی سیمو د خلکو مرسته ده. دی وای
تیر کال چې کم کیسونو تعداد او په دې ټایم په پوره پاکستان کې اغست د تقریبا 200 کیسونو ته رسیدلی و. دغه شان په خیبر پختونخوا کې او فاټا کې هم تقریبا یو ځای چې کینو 200 پورې کیسونو. دې کال لا ټوټل کیسونه چې دي نو هغه 30 کیسونه دي. دو نور کیسونه خیبر ایجنسی نه راغلي دي یو ځای اول. خو دا وګوره دا تعداد چې کیسونه دونه کم شوي دي د هغې وجه دا ده چې تیر شپږو میاشتو کې مونږ ته چکم د فاٹا کم علاقے وی شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان او خیبر ایجنسی پاگے کی زمگا ٹیمانو تا رسائی ملاو شوا معشومان تا ویکسینیشن شو داغی وجہ چے الحمدللہ دیکال لگ پولیو کیسونو تعداد دیر کم شوی دے
دا یونیسیف دا خیبر پختونخوا دا پولیو دا مخنیوی سانگی پوینا چی دے سل دا انکاری کیسونو پشمیر کی هم نمایا کم والے راغلے دے یا دا ادارہ وائی چی تیر کال پبونو کی دا انکاری کیسونو شمیر شپاڑس سر و کم چی سخ کال شپگنیم سوا تا رسیدلے دے چی وجہ دا معشومان و مور و پلار سر دا دی ناروغی پا اڑا معلومات شریک ڈاکٹر محمد جوہر مشال ریڈیو سر خپل خبرو کی زیادہ کړه چې د پولیو د مخنیوي نوې مهم په خیبر پختونخوا کې د ګل دورې نه شروع کیږي دی وای
اوس نوې چې کوم زونګا پلان راغلی په مطابق ستمبر نوالې تر مئی میاشت پورې به هر میاشت یو کمپین او پاغه هر میاشت هغه څلور ورځو کمپین کې به مونږ د هر ماشوم ته ځان رسو او پنځه کال نور کوټي هر ماشوم ته پولیو ډراپس اچولي کیږي نو دا چې دی مور پلار توس دا لګدغه په کار دی چې را روان دا نہ ہمیاش تو چکم دا مهمه ندی دا پاکستان دا پارا نه بلکې دا پورا دنیا دا پارا امپورټنٹ دی که پاکستان کی پولیو کیسز ختمی کی دا پاکستان کی پولیو وائرس ختمی گی نو پورا دنیا کی ختمی گی
جسے کرده دا سیارت پورس وزیر اعظم نواز شریف یو اعلی سطح غونډه ته وینا وه چې حکومت به په لږه موده کې د پولیو د وایرس خاتمه کوي د اعلی سطح غونډې ته د وزیر اعظم هاوس د پولیو د مخنیوي د څانګې مشرې سینیټر عائشه رضا فاروق ویلي وو چې پاکستان کې سخت کال د پولیو په کیسونو کې 20% کموالی راغلی دی او په سینو پنجاب صوبه کې د تیر کال د دسمبر میاشتې راسې یو کیس هم نه دی رپورټ شوی د پاکستان حکومت تیره میاشت فیصله کړې وه چې اوس به د ماشومانو د پیدایش نه پس د نورو ویکسینو سره د پولیو د مخنیوي د آی پی وی ټیکه هم لګول کیږي
رابع اکرم خان وچې تاسو رپورټ وړاندې کول درنو اوردونکو د خیبر ایجنسی تیراکو کې خیلو نه بي کورکل شوي خلک شکایت کوي چې د تیرې اوږدې مودې راهیسې په جمرود کې میشتي خو حکومت ورته پام نه کوي او تر اوسه یې د بي کور شوو خلکو حیثیت هم نه دی ورکړی دوی وای چې د خپل سیمې نه د جګړو له وجې بي کور شوي دي او حکومت له پکار ده چې د نورو بي کور شوو خلکو په شان دوی سره هم مرستې وکړي دا دغه سیمه د خلکو د نور ستونزو په اړه د فرهاد شینواری دا رپورټ اورو
د خیبر جنسی تیراکو کې خیلونه بی کورشوی خلق وای چې دوی د تیری اوږدې مودې راهیسې په جمرود کې خپل خپلوانو کرا او یا هم په پردو آبادیو کې پراته دي خو حکومت ورسره تر اوسه پورې سمرسته نه ده کړې او نه یې د آی ډی پیز یا د بی کورشو خلکو درجه ورکړې ده دوی وای چې د نورو سیمو د بی کورشو خلکو په څیر د ورسره مرستې وکړی شي په دې هکله د تیراکو کې خیلونه بی کورشو یو مشر علی مانشاه مشال ریډیو توای
و تقریبا دا مونږ سلورام خپل شوري دي چې مونږ تیرونر متاثرین شو وی او په دای کې چګنده مونږ سره هیڅ چاته رسمه مدد نه کړای بیا یو ځل چګنده په تیر کول کې مونږ اندراج وشو او هغه بیا چګنده یې په باند شو
او د تیراکو کې خېلو یو بل مشر حکم خان وویل
مونږ ډیر خپای کو وګم تیر کړې څنګه تیر کړې براوندم تیر کړې بهر میرنو تم مشرب راشه او شپم تیر کړې او پراسه ګرمي کې روغلی چې ډیر خپاو کوټه یې مونږ ویرونه کړې او مزاج کې نه یاغه کلنخ ما دا غوړو چې خپل حق چې چې یاغه کوټې میرو دی یاغه او مزه جوړول غوړو و دغه وصل نه چې وصل نه ولګي
د تیراکو کې خېلو سیمه نه به کور شو خلکو د مرستې په حق له مشکله د کبیلې سیمو د قدرتۍ افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم او چارواکي عادل ظهور سره رابطه وشو نو دوی وویل چې اوس خو د خیبر جنسي د کډوالو ستنېدل روان دي او مونږ به په دې اړه د خیبر پولیټیکل چارواکو سره خبرې وکړو او که دغه سیمه یې جنگ ځپلې وګرځوله نو بیا به ورته د نورو بې کوره شوو خلکو په شان مرستې ورکړو یا د دویش د خیبر ایجنسۍ باړې او تیرا میدان سیمې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاکې کړل شوې دي او اوس په تیراکو کې خېلو کې هم د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات دوام لري فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسۍ
مدرسې په وسنی عصر کې د مشال رادیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي
د مدرسو اصل نظام الدین سہلوی جوړ کړی دی درسې خود داسې په کار دی چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړی شي
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و فرقواریت و تعصب د منځه لاړ شي
دا خبرونه تاسو د هر چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم سلور بجی او د هر شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم دو بجو ل احمد شاه اعظمی سره اوریدای شي.
درنو اردوونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږ د خبرونه په دوه مینمای کې تاسو لپاره دوه ونیس پروګرامونه لرو. لومړی د رنگونو د نړۍ رنگونه او دوه مونیس پروګرام مدرسې په اوسنی اثر کې چې پکې په پاکستان او ترکیه کې د مدرسو مماثلت موږ همکار کړی دی. اوس وخت شوی دی د ماسپخین یو نیمه بجه. اسرار الله مومن نه به د خبرونو لنډیز وور.
د سعودي عرب چرواکي وایي چې په مکه مکرمه کې د حرم شریف جماعت کې تیر ورځ د تعمیراتي کرین د لوېدو له امله لږ تر لږه 100 کسان وژل شوي او په لسګونه نور ژوبل دي. پاکستاني چرواکي وایي په ژوبل شوو کې څه باندې 50 پاکستانیان دي چې تعلق یې د ځنو تعلق د خیبر پختونخوا له سوابي او سوات سره دي. ملخو د افغانستان د حج او اوقافو وزارت نن مشال الوته ویلي چې په مکه مکرمه کې پر مسجد الحرام د یو کرین د لوېدو په پیښه کې یو افغان هم وژل شوی او 29 نور ژوبل دي. په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار دوهمه برخه روانه ده چې پکې له افغانستان، اروپا، امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو پښتانه لیکوالان، شاعران، خبریالان او د ادب مینوال ګډون کوي. په کوټه کې د نړیوال پښتو دروازنی سیمینار پښتو ژبه او جهانیت ستونزې او امکانات لومړی برخه نن پای ته ورسېده چې مشري د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکزي کوله. سیمینار ته په خپله وینا کې گورنر ویل چې جهانیت یا ګلوبلایزیشن که یو خوا ګټې ورکوي نو بل خوا ډېرې ماتې ګوټې هم پیښوي. د محمد ایجنسۍ په پنډیالۍ سیمه کې پرون د امن کمیټې دوه غړي د سړک غاړې په بمي چاودنه کې وژل شوي. د پیښې پړه چا نه ده منلې. د افغانستان د سرپل ولایت د کلو د بیا رغونې ریاست دوه انجینران نن سهار د طالبانو لخوا تختول شوي. د جوزجان امنیه قمندان فقیر محمد جوزجاني د دې خبر په تایید سره نه مشاره لري چې دغو کسانو د امنیتي ارګانونو له همغږۍ پرته په هغه ناامنه سیمه کې تګ راتګ کوو چې د سرپل او جوزجان ولایتونو ترمنځ پرته ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ایران د اټومي موافقې په اړه د کانګرس د استازو جرګې رایې د هغه موافقې مخ په زیاتېدونکې ملاتړ څرګندوي چې په جولای میاشت کې د ایران او نړۍ شپږو طاقتونو ترمنځ لاسلیک شوه. او روس امریکا ته ویلي چې د دوو لویو پوځي طاقتونو ترمنځ د رابطو بحالولو لارې بیا پرانیزي چې دارنګ د غیر ردي پیښو مخه ونیول شي.
اسرار الله مومند چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کولو. اوس وخت شوی دی د مشال راډیو ونیس پروګرام د نړۍ رنگونو.
دا مشال راډیو ونیس پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل ایاز سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نور خبرونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرله له نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا د خلایي ادارې ناسا نیو هورایزنز خلایي جاز له پلوټو سیارې نږدې تیرېدو وروسته خپل نوی هدف موندلی دی. دغه نوی هدف ته MU69-2014 نوم ورکړل شوی دی. په دې هدف کې دوه دومدار ستوري شامل دي. د فلکیاتو کارپوهان د دغه ستورو په جاج اخستو غور کوي. نیو هورایزنز خلای جاز په جولای میاشت کې له پلوټو سیارې سره نږدې تیره شوې وه. دغه خلای جاز نه یوازې د پلوټو سیارې تفصیلي تصویران اخستي بلکې ډېر معلومات یې هم راغون کړي ول. د خلای جاز نوی هدف له پلوټو سیارې نه 2.5 کیلومتره په فاصله کې دی. د نظام شمسی بیرونی برخو ته کایپر بیلټ ویل کیږي. د ناسا د ساينس مشن مشر جان گرنسفیلد وای چې نیو هورایزنز خلای جاز کایپر بیلټ په لور روان دی او له دغه ځای باز مکه ته معلومات لیږي. له دې وړاندې دا فیصله شوې وه چې نیو هورایزنز خلای جاز به د اکتوبر او یا نومبر میاشت کې خپل انجنونه په خپل سوځوي او پلوټو سیارې په فضا کې به تباه شي. خو اوس نوي هدف ته رسیدو لپاره د دې مشن موده تر 2019 کال پورې غځول شوې ده. د یو نوی تحقیق نه معلومه شوې چې 90% آبی مرغۍ پلاستیک خوري چې له وجې په کولمو کې د پلاستیک ډیر مقدار موجود وي. په تحقیق کې ویل شوي چې تر څو په سمندرو کې د کچرې یا ګند غورځولو مخنیوی نه وي شوی، تر هغو دغه حالات نور بدتر کیدلی شي. یو څېړونکی اریک واین سیبل وای چې سمندرونه له پلاستیکو ډک شوي دي او امکان دی چې 2015 کال کې کچرې مړه آبی مرغۍ وموندل شي، نو په معدې کې به یې څه ناڅه مقدار کې پلاسټیک موجود وي. د دې نه وړاندې هم په شوي څېړنو کې ویل شوي بل چې په سمندرو کې ډېر زیات مقدار کې پلاسټیک ګوتۍ کڅوړې او نور مواد غورځول کیږي چې له وجې آبی حیاتو ژوند د سختو خطرونو سره مخ شوی دی. د نوو شمیرو تر مخه هر کال په سمندر کې 80,000 ټنه پلاسټیک غورځول کیږي. په تحقیق کې یوه بله مهمه خبره مخې ته راغلی چې د دې مسلې په سمدستي توګه د حل کولو ضرورت دی. که چیرې د پلاسټیک ګند په سمندرو کې د غورځولو مخنیوی وشي، نو د آبی مرغو زر درملنه ممکن کیدلی شي. په نړۍ کې هر کال د 400 ارب ډالر نه زیات خوراک ضایع کیږي او په دې کې تر ټولو زیات خوراک په ایشیا کې ضایع کیږي. د برتانیا ویسټ اینڈ ریسیوز ایکشن پروګرام په رپورټ کې ویل شوي چې تر ټولو زیات خوراک ضایع کولو کې ایشیا په لومړي نمبر دی. په دې فهرست کې یورپ په دویم او په دریم نمبر امریکا ده. په دې رپورټ کې د ملګرو ملتونو د شمیرو حواله ورکړل شوی چې هر کال 28 ټنه خوراک ضایع کیږي. د دې ادارې په وینا کچري صارفین په دې کې محتاط شي، نو د اربونو ډالرو خوراک ضایع کېدونه بچ کېدلی شي. په دې ترڅنګ د فریج مناسب درجه حرارت د پیکینګ معیار ښه کولو سره هم خوراک بچ کېدلی شي. د جرمنی او کینیډا کمپنیانو له هوا نه د ډیزل جوړولو په پروژې کار کوي. دغه کمپنیانی په فضا کې موجود کاربن ډای اکسایډ راغونډولو په لارې غور کوي. د جرمنی یوې کمپنی سنفایر د اپریل په میاشت کې ای ډیزل جوړ کړی و. بلخوا د کینیډا کمپنی کاربن انجینیرینګ یوه داسې کارخانه لګولې چې هر ورځ په فضا کې د 1 یا 2 ټنه کاربن ډای اکسایډ راغونډوي او دا په 1500 لیټرو ډیزلو کې بدلوي. کاربوهان دا پرمختګ ډیر مضبوط بولي، ځکه چې په نړۍ کې ماحول ته ورپېښو خطراتو کې دا یو غوره ګام دی. په 2012 او 2013 کال کې په فضا کې د کاربن ډای اکسایډ مقدار له نورو وختونو نه ډیر زیات شوی و. د سماجی رابطو مشهور ویب پاڼې فیسبوک مشر وایي چې په یوه ورځ کې د 1 ارب نه زیاتو خلکو فیسبوک پاڼه کارولې ده، چې د کمپنۍ په تاریخ کې لوی ریکارډ دی. د شمیرو تر مخه د فیسبوک صارفینو شمیره له 1 ارب او 10 کروڑ نه زیاته شوې ده او د ټولنیزو رابطو تر ټولو زیاته مشهوره ویب پاڼه ده. بلخوا فیسبوک پاڼې د ویډیو پارسۍ یا غلا مخنیوي لپاره نوي اقدامات اعلان کړي دي. فیسبوک کمپنۍ وایي چې نوي ویډیو میچنګ ټکنالوژي معرفي کوي چې د ویډیو مالکان له اجازت نه بغیر به څوک د هغوی ویډیوګانی نشي استعمالولی. ګوګل کمپنی د خپل سرچ یا لټون سرویس نوې لوګو معرفي کړې ده چې پکې رنگین ټکي استعمال شوي دي. ګوګل کمپنی وایي چې دا بدلون ځکه ضروري و چې صارفین د ډیسکټاپ کمپیوټرو ترڅنګ په موبایل ټلیفون کې هم ګوګل سرچ انجن یا د لټون سرویس استعمالوي. تر دې وړاندې په 2013 کال کې ګوګل کمپنی خپل لوګو تبدیل کړې وه. اوس د فلمي نړۍ خبرې.
پیکے ہو کیا؟
پیکے ہے کیا؟
پیکے ہے کیا؟
په نړیوال باکس آفس کې په دې ونی کې د هالی وډ مشهور اداکار آرنولد شوازنیګر فلم ټرمینیټر جینیسس په لومړي نمبر دی. د فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 700 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم مشن امپاسیبل روګ نیشن دی. د فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 1500 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم سټریټ آوټ آف کمپټن دی چې تر اوسه پورې د 150 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. د امریکا باکس آفس کې سټریټ آوټ آف کمپټن په لومړي نمبر دی. فلم وار روم په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم مشن امپاسیبل روګ نیشن دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم فانټم په لومړي نمبر دی چې تر اوسه پورې د 1.5 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم آل از ویل دی چې د 1.5 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم منجیهی دی ماؤنٹن مین دی. د هالی ووډ سینما نوی فلم نو اسکیپ نمائش لپاره وړاندې شوی دی. په فلم کې مشهور اداکارانو اون ویلسن او پایرسی بروسنان کار کړی دی. په فلم کې ښودل شوی چې د جنوب ختیځ ایشیا په یو هیواد کې د فوزی بغاوت پر مهال یو امریکایي کورنۍ ګیر شي. په دغه ځای کې په بلوو کې هر یو غیر ملکي وژل کیږي. دغه کورنۍ کوشش کوي چې محفوظ ځای کې پناه واخلي.
Welcome to Asia. You're going to love it here. You're alive, Jack.
Hey!
Just get your family the hell out.
د هالیوډ مشهور اداکار جانی ډیپ نوی فلم بلیک ماس با د سپتمبر میاشتې په 13 نیټه نمایش ته پر وړاندې کیږي. دا فلم په رښتینی قصه جوړ شوی دی. په فلم کې وایټنی بلګر نومي جرایم پېښور ژوند خودل شوی. وایټي په منظم ډول د جرمونو تنظیم چلوي او د ماساچوسټس ریاست د سینیټر ویلیم بیلی رور وي. وروسته د استخباراتي ادارې مخبر جوړ شي او د شو کالو پوری خفیه معلومات شریکوي. په فلم کې د 1900 او اتیم لسیزه خودل شوی. په فلم کې مشهور اداکارانو ډاکوټا جانسن، بینډیکټ کمبر بیچ او کیون بیکن هم کار کړی دی.
I need you to listen very carefully to what I'm saying because there are lessons again and again throughout your whole life. You got to learn from these things, right? It's not what you do. It's when and where you do it. And who you do it to or with. If nobody sees it, it didn't happen.
Timmy, he's 6. You really think that's the best thing to be telling your kid?
Yeah.
Still smelling like 10 keys. You couldn't stop me if you tried. Cause the devil is alive. The devil is alive.
Jimmy, when did you get out of Alcatraz?
Oh, that's nearly 10 years ago.
Well, it's wonderful to have you back in the neighborhood, son.
د هندی سینما مشهور اداکاری ایشور رائے بچن نوی فلم جذبہ لومړی ٹریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور اداکار عرفان خان هم کار کړی دی. دا فلم مشهور ډایریکټر سنجے گپتا جوړ کړی دی. ایشور رائے بچن لړډی د مودی رستو په فلم کې کار کړی دی. په فلم کې ایشور رائے وکیل وی او لوري اغوا کړل شي. په فلم کې عرفان خان پولیس والا وی او دواړه په شریکه د هغې ریلی په لټه کې وی چې ایشور رائے لوري اغوا کړی وی. په فلم کې جکی شروف او شبانه اعظمی هم کار کړی دی. فلم جذبہ به د اکتوبر په 9 نیټه نمائش ته پر وړاندې کیږي.
एडवोकेट अनुराधा वर्मा है.
तुम्हारे लिए किसी को फांसी की सजा से बचाना तो आसान काम होगा नहीं.
व्हाट?
नियाज शेख रेप और मर्डर केस में अंदर है.
हु द हेल इज दिस?
सिर्फ 4 दिन है तुम्हारे पास.
क्या बकवास कर रहे हो?
आई वॉन्ट हिम टू वॉक फ्री मिसेस वर्मा. वरना
बेटो योहान तुम्हारा ये अमिताभ बच्चन लुक और तेवर यहाँ काम नहीं करेगा.
तो आप बताइए मैं क्या सिंघम बन के घूमूं.
वैसे तुम्हारा कौन सा माए बाप है जो तुम्हें छुड़ाने के लिए इतना बेताब है.
एडवोकेट वर्मा जीतने के लिए लड़ती है और जीतना उसकी आदत है.
इस वक्त आप सिर्फ एक लॉयर हैं जो हर हाल में अपना केस जीतना चाहती है.
रिश्तों में भरोसा और मोबाइल पर नेटवर्क ना हो तो लोग गेम खेलने लगते हैं. तुम कौन सा गेम खेल रही हो? शराफत की दुनिया का किस्सा ही खत्म. अब जैसी दुनिया वैसे हम.
د هندی سینما مشهور اداکار اکشے کمار نوی فلم سنگ از بلنگ لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا مزایا اکشن فلم دی. د اکشے کمار د نوی فلم ټریلر په داسې حال کې خپور شوی چې په دې وروستو کې د اکټر فلم برادرز په باکس آفس کې ښه کاروبار کړی دی. په فلم کې د اکشے کمار نوم رفتار سنگ وی. په فلم کې ایمی جیکسن او لارا دتا هم کار کړی. فلم سنگ از بلنگ به د اکتوبر په 2 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
پنجاب میں سب سے مشہور 5 4 3 2 لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ رفتار سے
تیرے سامنے اب دو ہی راستے ہیں. یا تو گوا میرے دوست کے یہاں ڈنکی نوکری کر لے, نہیں تو نوجوت کی لڑکی سویٹی سے شادی کر لے. یہاں تک پہنچنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے تجھے پتا ہے؟
جی پیدل 5 سیکنڈ, دوڑ کے 2 سیکنڈ.
آجا ماہی آجا ماہی آ سونیا بھی آ کے اج میرے گل لگ جا تو.
اوے سردار یہ پنجاب نہیں ہے, میرا علاقہ ہے, مارک کا علاقہ ہے.
سنگھ جہاں پیر رکھتا ہے وہ علاقہ اس کا ہو جاتا ہے.
درنو اوریدونکو, تاسو د مشال لاډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې خپل ویلا مسپارم. نرانو درکو, تاسو د مشال لاډیو خبرونه ته غوږی. اوس تاسو پام د مشال لاډیو 19 خبرونه مدرسې په اوسنی اثر کې په لور راګرځوم. د ځانګړو پروګرامونو په دې لړۍ کې د ازل د پاکستان او ترکیه د دینی مدرسو پرتلیز جاج اخیستل شوی دی. که څه هم په پاکستان کې د دې هیواد له جوړېدو سره سم مدرسې جوړې شوې چې اوس یې شمېر لسګونه زره دی, خو په ترکیه کې لسګونه کلونو وړاندې د عثماني خلافت په دور کې مدرسې فعاله وي چې وروسته وتړل شوې. دا چې اوس د دواړو هیوادونو د دینی مدرسو د مرکزونو د نظام نصاب او زده کوونکو او ښوونکو ترمنځ څه توپیر دی, په روانه خپرونه کې پر همدې موضوع ته کتنه شوې ده. دا خپرونه هر اونۍ تاسو لپاره احمد شاه زمي جوړوي.
مدرسې په اوسني عصر. د مشال رادیو په اونیز خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په پاکستان کې مدرسې د دغه هیواد له جوړېدو سره سمې جوړې شوې چې دا مهال یې شمېر د یوې اندازې له مخې د 40,000 شاوخوا دی. په دغو مدرسو کې څه باندې 100,000 طالبان دیني زده کړې ترلاسه کوي. په پاکستان سربیره په یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو کې هم مدرسې شته چې د خپل وضع کړل شوي قانون سره سم یې د زده کړو اسانتیاوې برابرې کړې دي. ترکیه یو له هغو هیوادونو څخه دی چیرې چې د حکومت تر انتظام لاندې د دیني زده کړې سلګونه مرکزونه فعالیت کوي. دا چې د ترکیې د دیني زده کړو مدرسې یا ښوونځي د پاکستان له هغو سره څه ډول توپیر لري, مدرسې په اوسني عصر کې روانه خپرونه همدې موضوع ته ځانګړې شوې ده. په ترکیه کې د عثماني خلافت پر مهال یو شمېر مدرسې فعال وې چې دینی درسونه پکې ښودل کېدل, خو په 1923 میلادي کال کې د مصطفی کمال اتاتورک لخوا د جمهوریت تر اعلان وروسته مدرسې وتړل شوې. سمدا وروسته د خلکو د دینی اړتیاو د پوره کولو لپاره د دیني زده کړې د لنډې مودې کورسونه پیل شول چې دورانیه 2 یا 3 میاشتې وه. د هغه وروسته د خلکو د اړتیاو او غوښتنو پر اساس د امام خطیب لیسې په نامه د دیني زده کړو د مدرسو یا ښوونځیو بنسټ کېښودل شو, او لومړی امام خطیب ښوونځی یا مدرسه په 1950 میلادي کال کې په استنبول ښار کې پرانستل شو. څه موده وړاندې ترکیې ته د سفر پر مهال همدغه ښوونځي ته چې استنبول انادولو امام خطیب لیسې نومېده ورغلم. کله چې مې د لیسې له مشر جاوید اردریم څخه په دې هیواد کې د امام خطیب لیسو د پرانستې په اړه وپوښتل, نو نوموړي وویل
Ülkemizde İmam Hatip liselerimizin tarihçesi, tarihi 1950.
Bu Türkiye ki de İmam Hatip Khwanzayo ya madrasu tarih 1950 kal ta rasigi. Pa 1950 kal ki de di Khwanzi de lumrani mudir aw bansati khudun ki Mahmud Jalal Okten pa ziyar pa hewat ki lumre İmam Hatip Khwanze pranisal shu. Haga waqt Democrat kun pa waq ki Adnan Mundaris Wazir Azam aw Tawfiq Elari de Khwane Waziru. Haga waqt madrasi tadal shu او د دینیز د کړو لپاره یوازې د لنډې مودې کورسونه ویل کېدل نو په همدې وخت کې محمود جلال الدین اوکتن یو پروژه جوړوي او په انقره کې د ښوونې او روزنې له مرکزی وزیر توفیق الهري سره شریکوي او بیا پریکړه کیږي چې باید د امام خطیب ښوونځي بنسټ کې خودل شي هماغه و چې په 1950 کال کې په استانبول کې د دې ښوونځي بنسټ کې خودل شو
شکلنده لیسیه چیریلیور
د نوموړي په وینا تر دې وروسته یو شمیر نور امام خطیب لیسې پرانیستل سوې شمیر یې دا وخت تر 600 زیات دی د تاریخ په اوږدو کې په دغو امام خطیب لیسو کې کله له 6 څخه تر 12 او کله بیا له 9 څخه تر 12 پورې درس ویل کیږي چې بیا وروسته فارغین په پوهنتون کې نه یوازې د الهیاتو یا دیني علومو څانګې ته تلای سي بلکې نورو پوهنځیو کې هم لوړې زده کړې ترلاسه کولای سي جاوید اردریم زیاتوي چې د امام خطیب لیسو هدف یوازې دیني علوم نه بلکې عصري علوم ښودل هم دي
İşte 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
د امام خطیب ښوونځیو د جوړولو هدف د هیواد د دینی اړتیاو د پوره کولو لپاره ځانګړي کسان روزل او د دې په خوا کې د عصري علومو لکه فزیکس، کیمیا، ریاضي او فلسفي علومو زده کړه کول او عصري او دینی علوم سره یوځای کول په پایله کې داسې کسان روزل چې هم یې دینی او هم یې عصري زده کړې کړې وي خپل دین او کلتور په ښه توګه وپېژني او بله خوا هغه غربي ارزښتونه هم وپېژني او خپل وطن ته د خدمت جوګه شي زموږ زده کوونکي د هغه مارغه په شان وي چې دوه وزرونه لري او ډیر ښه الوت کوي یعنې د امام خطیب ښوونځیو زده کوونکي تر فارغېدو وروسته هم په عصري علومو او هم په دیني علومو سنبال وي
بلخوا د ترکیې په بېلابېلو پوهنتونونو کې د الهیاتو د پوهنځیو شمیر تر 6 اوښتی دی چې تر پی ایچ ډي یا دکتورا پورې زده کړې پکې ورکول کیږي خو دغو پوهنځیو ته زیاتره هغه زده کوونکي ځي چې امام خطیب ښوونځی یې سرته رسولی وي او غواړي په دې برخه کې نوره پوهه ترلاسه کړي په ترکیه کې د هر ملا امام خطیب موزن او مفتی لپاره ضروری ده چې له امام خطیب لیسې څخه فارغ سوی وي او بیا وروسته یې په پوهنتون کې د الهیاتو پوهنځی لوستی وي که څه هم په پاکستان کې دیني مدرسې په شخصي توګه فعالیت کوي خو په ترکیه کې هیڅ کس ټولنه یا غیر حکومتي اداره نسی کولای چې امام خطیب لیسه یا مدرسه د الهیاتو پوهنځی او یا پوځي ښوونځی پرانیزي دا چې په ترکیه کې ولې چاته اجازه نه ورکول کیږي چې په خپل سر مدرسې جوړ کړي جاوید اردریم یې په ځواب کې وایي
چونکه دین önemli bir müessese eğer yetkili
کچیرې دینی ښوونځي یا مدرسې په شخصي توګه د افرادو لخوا جوړې شي نو د مدرسو مالکان یا چلوونکي خپل افکار او خپل نظریې د دین په بڼه خلکو ته وړاندې کوي چې دا بیا د خلکو ترمنځ د بې اتفاقۍ او خپل منځي شخړو سبب ګرځي حال دا چې د دین اصلي سرچینه قرآن او حدیث نبوي دی کچیرې د شخصي تنظیمونو ټولنو یا اشخاصو لخوا امام خطیب ښوونځي جوړېدلی نو بیا به د دغو اتحادیو او ټولنو لخوا په جوړو شوو مدرسو کې د هغوی د خوښې اسلام ښودل کېدی او هغه تعبیر چې دوی د اسلام له دین څخه درلودی نو هغه به خلکو ته د مختلف دین په توګه وړاندې کولای نو په نتیجه کې به د پلاني سړی مسجد او د پلاني سړی د مدرسو خبرو د خلکو ترمنځ اختلاف بې اتفاقي او جنگ جګړې رامنځته کولای نو په کار ده چې دا ښوونځي یا مدرسې د حکومت لخوا جوړې شي او د حکومت تر کنټرول لاندې وي په ترکیه کې د دینی چارو ریاست موجود دی او ټول مساجد په هغه پورې تړاو لري او د ټولو مسلمانانو پر مخ پرانیستې دي او دا کار د خلکو د یووالي لپاره ډیر اړین دی او د دین په شان مهم موضوعات باید د با اهل کسانو تر کنټرول لاندې
اهل کسیدرین کنټرول altında olması gerekir diye düşünüyorum
بلخ د ترکیه په قونیه شهر کې د نجم الدین اربکان پوهنتون د الهیاتو پوهنځي ښوونکی پروفیسور ډاکټر سلیمان توپرک وایي چې تر ټولو غوره دیني زده کړې په حکومتي ښوونځیو او د حکومت په امکاناتو کېږي
O zaman sıkıntılar yaşanıyor. Şimdi gerek Afganistan'dan gerek Pakistan'dan fakültemizde okuyan öğrenciler.
دلته زموږ د الهیاتو په پوهنځي کې د افغانستان او پاکستان شاګردان موجود دي. موږ د دوی لاره دغه هیوادونو پیژندل. که هر څومره موږ د هغوی د تعلیمي نصاب په اړه لږ یا ډیر معلومات ترلاسه کړل، خو هغه متل دی چې وایي د ډول غږ لری خخ کاری. نو موږ پوهیږو چې د هغوی دینی مدرسې خپلې دندې په سمه توګه سرته نه رسوي. باید چې دینی زده کړې د حکومت لخوا په حکومتي ښوونځیو او تعلیمي مدرسو کې د مسؤولو اشخاصو له اړخه د حکومت تر کنټرول لاندې پرمخ یوړل شي. له کنټرول څخه زما مطلب دا دی چې حکومت باید د پرمختګ او کار په اړه کنټرول ولري، نه دا چې حکومت پر مدرسو او تعلیمي ادارو اغیز وکړي. که چیرې کنټرول په سمه توګه وشي، نو زما په نظر تر ټولو غوره دینی زده کړې په حکومتي ښوونځیو او د حکومت په امکاناتو یا وسایلو
کېږي.
د همدې پوهنتون د الهیاتو پوهنځي او پاکستاني زده کوونکي راجا عاقف د ترکیې د دیني ښوونځیو او د پاکستان د مدرسو ترمنځ د توپیر په اړه وایي چې په ترکیه کې پر مذهبي زده کړو سربیره یو شمېر عصري مضامین هم ښودل کېږي، چې له کبله د دې ځای زده کوونکي د پاکستانیانو په پرتله زیات معلومات لري.
وہاں پر صرف ہمارے مدرسے یا کوئی ایسے دینی اسکول ہوتے ہیں، وہاں پر صرف ہمیں قرآن حدیث فقہ
حل تزمنگ مدرسے یا دینی خوانزی منگ تواز قرآن حدیث یا فقہ رکھے دوی مونگ تا نور مضامین نوائی او نا دنڑے پڑا معلومات رکوی. خود دلتا پا ترکیہ کے دا دین سربیرا نور دیر مضامین ہمشتا دا قرآن حدیث او فقہ سربیرا مونگ تا دنڑے دا تاریخ پڑا در سو نوائل کی نفسیات طولن پوہنا تجارت او اقتصاد رکھے او دا دی سربیرا کمپیوٹر او انگریزی ہم راتوائی. خوب پا پاکستان کے دا مدرسیز دا کون کے یوازی دا دین او فقہ پڑا خبر وی هغه تاستا دا تجارت سیاست او فلسفی پڑا دا سی معلومات نشی در کول لکه څنګه چې دغه زیز د کون کې درکوي.
د دې ترڅنګ د ترکیه په انقره ښار کې د الهیاتو د پوهنځي او افغان زده کوونکي سمیع الله صابر ورته نظر لري او وایي چې په ترکیه کې هر دینی عالم او امام باید په ټولو علومو خبر وي.
دلته دوی د دینی زده کړو سره یو ځای یعنی د حدیث شریف، تفسیر شریف، همدغسې د نور کتابونه د دې سره په څنګ کې دوی هم ټولنپوهنه ورته وي، هم ارواح پوهنه ورته وي، او هم منطق ورسره دي، هم فلسفه ورسره ده. چې دا ډېر ضروري علمونه دي، ځکه چې امام یا دینی عالم چې دی د دغو نه باید خبرې ټولنه باید وپېژني چې زه په کومه ټولنه کې یم او څنګه ټولنې سره کار کولی شم، هغه څنګه دی وکولی شي چې دی غلط رواج نه راواړوي.
نوموړي زیاتوي چې د ترکیې زده کوونکي د پاکستان یا افغانستان د دیني زده کړو څخه د فارغه سوو زده کوونکو په پرتله ډېر زیات معلومات لري او ټولنې ته ګټور تمامېدای شي.
د دغه ځای شاګرد څه وي، دغه د نورې نړۍ یعنی د نورې نړۍ د کلتور څخه، د نورې نړۍ د فکر څخه، یعنی په نوره نړۍ کې چې څه تیریږي د هغوی نه ټولو نه خبرې، چې هغه د نړیوال تاریخ نه چې نړۍ کې څه تیر شوي وو او اوس څه تیریږي، او د دوو مملکتونو ترمنځ څه لپاره جنګ شوی و، ولې شوی و، ولې جنګ کیږي، دغه نه خبرې. د دغه ځای نه چې څوک فارغ وي، د هغې ساحه زه ګمان کوم چې ډېره ستره ده، ځکه دوی د نړۍ د دینونو څخه خبرداره دي، د نړۍ د کلتورونو څخه خبرداره دي، په نړۍ کې په کوم ځای کې مسلمانان څنګه ژوند کوي د هغوی نه خبرداره دي. یعنی دوی د امریکې مسلمانانو نه خبر دي چې هلته دوی په څه رقم ته ژوندګي کوي، سره کام ته کوي، کلتور یې څنګه دی. نو د هغوی ساحه ډېره پراخه ده، دوی کولی شي چې په امریکا کې هم خپل خدمت ته دوام ورکړي، په روسیا کې هم خپل خدمت ته دوام ورکړي، لیکن د افغانستان چې هغه څه دی، هغه د هغې محلې دپاره مخصوص یو منطقې ته کار کولی شي.
په ترکیه کې لوړې دیني زده کړې ترلاسه کوونکي پاکستاني زده کوونکي وایي چې ترکیه نه یوازې له پاکستاني مدرسو سره په مضامینو کې توپیر لري، بلکې دوی په تعلیمي نظام او د ښوونکو په رویو کې هم زیات توپیر احساس کړی دی. راجا عاقف په دې اړه د خپلو سترګو لیدلې حال بیانوي او وایي چې په پاکستان کې د ښوونکو د نړۍ پرمختللې ټکنالوژي ته په منفي سرکه کتل او اوس هم هلته د ټکنالوژي منفي اړخ ته زیاته کتنه کیږي.
میں جب کلاس ایٹ میں تھا تو ایک ٹیچر تھا میرا اسلامیات کا، اس وقت نئے نئے موبائل آئے ہوئے تھے پاکستان میں.
زچ کلا پاتم جماعت یا ٹولگی کی اوم نو زمونگ دا اسلامیات تو یو خون کے او هغه وخت پاکستان ته موبایل ټلیفونونه نه وی راغلی وو. زما له یو ملګري سره موبایل وو، نو هغه خون کې ورته وویل چې دا مه استعمالوه، دا امریکایانو او اروپایانو جوړ کړی دی. خو چې کله دوه کاله وروسته مونږ لسم ټولګي ته راغلو، نو یوه ورځ همدغه خون کې په کلاس کې ولاړو او ویل یې دا موبایل دی، دا ډیر ښه شی دی، ما هر سهار ویښوي او له کورنۍ او نورو کسانو سره خبرې هم پرې کولی شم. هلته زموږ ستونزه همدغه ده چې زموږ ښوونکي منفي اړخ ته زیات ګوري. د دې سربیره هلته انټرنیټ زیات نه کارول کیږي. دلته موږ خپل ټول امتحانونه د انټرنیټ او کمپیوټر له لارې ورکوو، خو په پاکستان کې د دې ټکنالوژۍ د منفي اړخ له کبله زیات استعمال نه
کیږي.
په ترکیه کې لوړې دیني زده کړې ترلاسه کوونکي پاکستاني زده کوونکي نظر لري که چیرې په پاکستان کې د دیني زده کړو ښوونیز نظام د ترکیې غوندې پرمختللی او عصري سي، نو فارغین به زیات معلومات ولري او ټولنې ته به د غوره خدمت جوګه سي. مدرسې په اوسني عصر کې روانه خپرونه هم دومره وه. راتلونکې اونۍ به د پاکستان او مصر د دیني مدرسو پرتلیز جاج اخلو. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي پر لوی څښتن سپارم. خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ.
دا نړۍ رنگونه، دا نړۍ عجیبا کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورز دا نړۍ رنگونه خبرونه کی اوریدل مهیر.